زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې چې د ماسپخین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو. خو د هر ساعت په پایل کې خبرونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې به واورئ چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې، او ترکی جنګي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه، او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکی وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال ولی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري، او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو ادبا پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المارو ولسوالۍ کې هغه ځانوژونکي حمله وه چې نږدې 40 کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادۍ راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Talibano aw Afghan hukumat tarmanz de solib khabaro ke de Pakistan de mraste la kabala man nawela dui hamdaras parzino muhim o amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghizlari khabari wakri de NATO umumi qomandan pa dasi hal ke la Pakistani charwa ko sarakatana kewi che de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ki yow zalbia yow lar stunze paida shwi rapor nawai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangrahar pasimo ke biham de topuno daze kri aw Afghan حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیه جنگي الوتکو نن د سوریې په خوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پایل شوې د ترکیه له سرحده پورې غاړه د سوریې په هوار کلی کې اهداف پنهښ شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکی الوتکه د سوریې قلمرو ته نه دینه نوتی. لبلې خو ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردی ملیشو پر مرکزونو عملیات تر سره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو تر سره شول. په سوریه کې د ترکی هوایی حمله یو ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکی امریکا ته خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیې او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ل خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر لمخې اولاند هیله څرګنده کړي چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمار ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې چې د رواني چهارشنبه په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال پر وروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوی لمړنی عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوی دی. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شوي پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې په رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د ورن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15000 جنگیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازاده رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازاده رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایز هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکلنا ریپورت اورو، ورپسې د ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
from which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د نظر تیر میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال شاعر څېړونکو او کرکټونکو ارواخه ډاکټر راجولی شاه خټک د ادبی فعالیتونو په اړه کې د طاهر ځلاند خبري اوري.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوړوي او د خپل شاعرۍ په اړه کې غږیږي.
ډېر تقریبا مې په شعر ګللې ځکه ما په وړو کې ټیپ کې ان خپل غزل چاپ کو بیا مو خپل ورره د ورکو چې د ماته ولیکا
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د وې فرنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرح کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د شذو یو موټیوالي او پیوستون او د شیر په ژبه د شذو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نچاپ د مشاعرې د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نلرلو په ګډون خپل غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اوریدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د شذو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیر اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي ارشیف بیلابیل برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر لمخې د دغه کتنې په بهیر کې د ملي ارشیف رئیس معصومې نظری د دغه ادارې د بیلابیل څنګه په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي ارشیف رئیس ویل په ملي ارشیف کې د خطي نسخو تاریخي سندونو او د اثارو د ساتنې او ترمیمولو څنګه شامل دي چې د خطي نسخو په برخه کې شیر دیوانونه لرغونی نثرونه د قران عظیم شان نسخه تفسیرونه او د بیلابیلو علومو وزره 1500 خطي نسخه او اثار شامل دي. د غرض د تاریخي اثارو په څنګه کې د بچهانو فرمانونه ترونونه نظام لیکونه قباله اقرار خطونه او د نکاح خطونه په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار عکسونه او اسناد د دینو موادو د نشټوالي لامل ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیر بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروری کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغستونزو د لیر کولو په برخه کې به پاملرنه وسی او د دغه ادارې له مسؤلینو او کارکونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دي له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نوي. تیره اونۍ د هرات والی محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي. د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د ولایت د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګری و نومیالی او مخکښ لموږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیخ ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډیرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لاره او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکام لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره له دې چې د یو محقق و د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعری ډیره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتون مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا و چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډیر نږدې دي. دوی په لیکنو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نشي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي و چې ډیر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډیرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادب مطالعه کړی وو او د هغې په رڼا کې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
کمو هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو. آثار ته مړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. کمو غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کمو غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک و. کمو غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک و. کمو په پېښور کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. کمو په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی و. همې زموږ پنځه ستوري لوستې وو، همې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، همې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار صفان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلی وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول، زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې کتار کې ډاکټر صاحب راجو علي شاه خټک هم راځي، او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه، بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ آثار له خیره زر د چاپ جوګه کړي، او د ډاکټر صاحب راجو علي شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه آثار یې هم چاپ کړي.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغه ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دې براته، نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټي په توګه وپېژندل، ځکه چې دلته دې په دغه سیمینارونو کې به پریزنټیشن ورکول او لیکچر به ورکول، او دې په څنګ څنګ کې به د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې، موږ ور سره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په خندا سره به ځوابولې. د ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستر ځای و.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1908 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استادۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و، او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې یې په پښتو، انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنوري په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 400 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبه ته ژباړل شوی دی. ښاغلی اتل دی ټولګي ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورت دا اوریدلو بلنه درکوم.
د هېواد د پټو ښکاره حقایقو بیان دی چې پکې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګریزي ژبې ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګریزي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره پکې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلي کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړل شوی دی. دا کتاب چې اناتولوژیک حالت لري پکې د اوسنی زمانې د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کلی اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې، او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وای چې په دې کتاب کې ولس پښتو او ولس دری شعرونه دي چې تر څنګه لسکونه خایستان زورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلفو حالاتو بیان څرګندوي. اتل وای چې دا کتاب د کورواشیا هیواد بهرنیو چارو وزارت فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری کې مخکته ترسره شوه. اتل وای چې یاد کتاب یې د یو رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنې د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کورواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه دا کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کورواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په دورسته کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسف یې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وای دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبه ته ژباړلې، او دغه په خبره چې د کورواشی ولسمشر د یاد هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی تر څو د یو کال پترس کې کورواشی ژبه ته هم وژباړل شي.
کورواشی ژبه ته د لومړي ځل لپاره به دا کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات و فرهنگ وزارت په دو باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کورواشی ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګه لا چاپ راووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځیو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نور هم چاپ شي چې مالی لګښت یې د کورواشی هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او د ترلاسه شوې خزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی:
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوي، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړل، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په 13 کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکوپ نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ دا اوریدلو بلنه درکوم.
کلالی هغه 5000 کلن هنر دی چې د ملکک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندۍ پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا ول ځله لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوی به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسي دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالی تولید ځایونه ست چې کاروبار خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چرا دی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم سن دی هغه ته باید موږ ته فکر نو کو دا چې دی منګی دی یا کګلدانی دی دا موږ خپل تولید دی موږ خپل د لاس جوړی خپل د ملک دغه دی نو په دې خاطر باید خلک موږ ته وطنوال د خپل د لاس جوړ د خپل ملک جوړ بشي ته پام لرنه وکړي
موږ ته خلک باید خپل وطن شه باید وکړي خپل کنجي وکړي که په هوټل کې که په کور کې باید په پلاستیک څخه کار وانه کړي باید نه ښکنه څخه کار وانه کړي خپل د منګی وبه خپل د کنجي وبه بیا دې وایي چې زموږ په پښتورګي باندې در دي موږ په پښتورګي د بارو پیدا سوي
کولالان وای چې د لوښو ترڅنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خوشاله چې ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه چې نه دا رنګ نه بایږي لوی مثال دا مشه بابا ګمبات د طالبان په شپو کې چې لګوله او کلم په چکوشه د خوشې زنده رئیس ته لري نو په دا بازار کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خوشې دا د غنل د دوه مقامت نه لري مګز موږ خوشاله چې ده نو زموږ د دولت څخه دا خوایښ دي د خلکو سم دا خوایښ دي چې باید خپل وطن شي کار دي
د خلک به دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خښ یا د پاکستان خښ یا د ایران خښ کاری دي چې موږ سره انسي سل کال دوام لري چې د ځای د دینګ د تعمیر په سل کال کې 200 کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کته هم دا 15000 کلن هنر پر ځای پاته دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولید دي د چین هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوی دي په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو د کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وعده کړې ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتی شیان او لوښي ورنه رغو په دیوالونو پورې لګو غولي پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنه کوو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نه موندل کېده کسبګر وبا د هرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولای دی و به ورچې دا ډبره په رښتیا هم ډیر بهر صادریږي کڅنګ
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک په منځ کې د دې شاوخوا نشون ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګه کې د سنگ رخام فابریکې ترول کیږي تر پرمنځولو او ټوټکولو ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د ستر کان کې سایواز دی غتخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصيږي د خانشین خلک چې دغه کان چاره لنډې چاره ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام لغره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
مخفر منتقل دلې ده هغه ټول دغه د ضرورت په قرارداد وړي کېږي دغه د دولت سره قرارداد څه وي هغه دا چې نه دي چې په کاچا کوي کېږي بیا دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه د مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي
طالب د خو وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول سوی دی وړي کېږي باریږي چېکس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او غددي ما مټران وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیحه به لري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولادت کې د قانون دراسه معلوماتو لمن خې د نادرانه سرو پنوم قانونو چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچاکبر لخوا کیندل کیږي او پلس ورغلی عناصر په تور بازار کې پناچه زبې پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وای شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسولینو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکی او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلوټونو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاینو دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دوی قرارداد د 100 ټنه وي ولی داسې اشخاص هم سته چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کېږي څو ځله د دې شول وسوالي د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د کاچک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا شوي دي د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچک برو په ولکه کې دی هغه ازادي راډیو ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو قراردادو باندې باید تجدید وشي
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده اوس چې د روخام د ډبرو فابریکې نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار د لښته اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار مشهداسې نشته کې چې یو څه د سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد کې هغه بل اخره پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي
کارګر ول د کال ایواز د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري خو کچيري د ډبرې امنه ټینګ سي ډیر سوداګر په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړې په دې فابریکې کې اوس مهال ایواز شپته تنه کار کوي محمد لال کارګر وای کچيري بهرنی بازار پیدا کړنو په سلګونو کسان ته د کار زمينه برابر کړې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو قانون نشته خو د تیرو لسو کلونو نامنو لامل دا پریمانه قانونه او ترمزي کې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنن کو او کاچاک بر پولکا کړي کتون کې وای تر غو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي نه یوازې به دغه ستر سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ته اړتیا لري د لاسو وځ بلکې دا وړ وړ کاچاکبر به هم د نشیتو کو دستورو کاچاکړونکو په چیر د حکومت ته مهار وځ او د هیواد ستر قانونو به د کاچاکړونکو لاستول ویږي
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې ماین نه ویني دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وګمره شې دی لولي
عاشقان نه ویني یومین به هر شپه لسیند تیریده او د معشوقې دی درتبه ځان رساوه د دوی له لیونی مینی څو میاشتې وروسته یو شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کورته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه خیر دی تکلیف تیر که بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاري چې ولې معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و خو مینه دي ډېره وه داغ دې نه لید اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډېر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مګر اوس چې دی زما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه اوبه دی یوسی مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې ویره ما لره لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد معشوقې یې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوش شو چې پوری وزي او بو یو ور
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې، بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته وهڅوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادي راډیو د ادبی راډیو مجلې درنو اوریدونکو د دیونی مرکمو د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړي. رفیق ریحان با خپل لا پیژنګلوي د خپل خلینا راتو کی
تپان سب څنګه چتا مانه و پختل. نوم محمد رفیق دی، تحلوس ریحان کومه د پکتیا ولایت د ځاځیاری او بولسوالۍ د الهیلو د کلی اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته وای.
دا زما غزل دی، تقریبا د رژن د مخه ملکلې دی. غزل دی وای چې دی دوا خستم دا دوا خستم یو یو لملری سرګو کې نکا دوا خستم یو یو لملری غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد وا خستم یو یو لملری وای څو درنو درنو چپوې لار کړه ران ورکا څو درنو درنو چپوې لار کړه ران ورکا غم د خپل هواد وا خستم یو یو لملری وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې پیکر د جهاد واهستم یو یو لملری ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه ماتره هیڅ د ځان د خلاصون و نکړې شو هڅه بیا دی ګور یاد واهستم یو یو لملری وای چې نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی نلرم د چا د بربادی فکرو نزل کی زه خو دی برباد واهستم یو یو لملری وای چې تا بویل ما نمن الورې هان لاس راکړه تا بویل ما نمن الورې هان لاس راکړه غیګه کې فساد واخستم یو یو ملل.
ریحان صاحب دی غزل پاړه راته وای، تاسو ډیر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو سنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته وایم په غزل متن نه هم ماتیږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو ویلې چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېر مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم به هم د مکتب وار نه دی پرانیسته چې ما مکتب ته لاړم او قلم یا هیسته یې مچ لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکت خبر
دي؟ شعر له برکت لیک لوستم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډېر مخه خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقع ده داسې ده داسې ده داسې
خپل ماشومان دي د فکر کوم د شعر له برکت د خپل ماشومان ټول ښوونځی ته لیږي.
ټول ښوونځی کې دي او یو ساعت به نه پرېږدم اوسګار نه پرېږدم ټول مکتب د زیاتې مکتب
په ژوند مستقیم تاثیر کړی. ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نشي کولای، ته څه وایې؟
ډېر تاثیر کړی او خپل په ما هېدومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم پردی ماشوم مکتب ته کشکوم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه ګللي دي ډېر تقریبونه مې په شعر ګللي دي ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنې خپل غزل چاپ کړو بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ما ته ولیکه هغه به یې راته ولیکه هغه نه وروسته به ما جمع
کړو. یعنې لیک لوست تېره سوی کولې مطالعه؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولی شې؟
مطالعه خو اول نه کولی شم، مطالعه اول نه کولی شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شې؟
اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولی شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده. اوس چې کله زه خپله لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نام حضرت شاعران هم ډېر دي ګوته خبره چې مخکې خبره د ګوته په شمار وي کوي کرمې ګیراګیر و اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر ده.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښېږي هم او غزل لیکایم شم په غزل مې وسم بره ده او غزل خوښوم د هر چا غزل د هر ښه شاعر غزل خوښوم.
غزل څه ډول یو صنف تا ته ښکاري؟ په شاعري کې آسانه صنف ده که نه ګران صنف ده؟
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان ده.
نه په عموم کې څنګه در
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه د زوق د څوک سره کوم په وای سره څو رقم وای خو ما ته خپل غزل خوندم را کوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلې یو بل غزل هم که در سره یې اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وا به یې ورو در سره
غزل دې خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې در لیږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متعلق غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نور اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخري بیت دی چې خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایا د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
د هجرت پر مهال پرمې جنسه ساده کې مونږه استوګنو له هغه دمه زما شاعري تر ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شاعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجلو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او بس تذکره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو ته هغه د ټولګه هم چاپ کړې ده او یو بل نختر کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپله راټول کړې
ما خپل هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر
تا شعرونه چې
زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړې په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل
نو ولې کتاب نه چاپ کړې
بس مکنه د مسایده شوي چې کتاب ترلاسه رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کېږي که تاسې ورته زړه نه زړه
هغه دی خو تاسې باندې ملګري چې لاس راکړي موږ به سره روان شو
مننه ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم درته یادېږي
سلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی هیلګونو سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسې لوم شوی زه یې کوي
وا ډیر خسته ریحان صاحب شری سین په ډیر زیات دی تاسو ویلې من غزل کې کار کوو یو ځنه یو لامل را ته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډیر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل می مینه ماتيږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما ته الهام راشي نو زه بس غزل ولیکم غزل
بل یعنی غزل چوکاټ درته
آسانه ښکاري په بل څه مې واسه نه رسېږي
هغه څه سي تر اوسه پورې دي په زړه کې ستا او چاته دې نه دي ویلي را سره شریکوي
مننه سې ډېرې خبرې دي چې چاته سرګند شي ډېرې خبرې دي چې نه پټې ځنې خبرې پټې دي
ولې ولې نه سرګندوي
بس ټول عامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل بلرته وایم غزل دی چې الا دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ لا رښتیا او ښکلا تیاره پلوی دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري د خوشحالۍ الفاظ به خولې نه د پاچا وانه وري که زړه بدی چېرته کې راغی د پاچا او ښکلا چې څنګه به خپل نکړي مقام د بری ستا د ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خواته تک سپینه خوله بلخوا دعا او خلا
ډیر ښه. ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل مینوالو؟
بس مننه کوم چې تاسو غون ته شخصیت راغو مسلم مرکه وکړه او مونږ یو نزولو په دغه وخت خپل کیوتی وخت سره ضایع کړو. پیغام مې دا دی چې ټول ورونه باید زما غونته بې سواده پاتې نه شي، تعلیم ته مخه کړي، د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال، شاعر، کرکتونکی او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپېښ ناروغۍ له امله پاک ورسید. هر وخت خټک د نورو ادبي فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنې او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی و. لیکوال، شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند هر وخت خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولي. نوموړی وایي
هر وخت پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک د خدای وبخي یو له هغه لیکوالو څخه و چې په کره کتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله. هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي، تخصص یې په همدغه برخه کې و، او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډیر کم کار شوی و، د هغې سره یې لیوالتیا هم لرله او ډیر کار هم پرې کاوه. چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی شو. په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي، راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي، او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و. دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و، یعنی زمونږ د دې ګټه دا و چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي، په بیلابیلو برخو یې وویشي، اسانه کې چې کوم کره کتونکي په کومه برخه کې ښه کار کولی شي، د کومې برخې سره لیوالتیا لري، نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي. یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره و چې د رامعرفي فکر د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتونه. د په خپل لیکنو کې زیاتره په موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو نو وروسته دي، چې هغه په دې وروستیو پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې، په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل، لکه په مډرنیزم، پاس مډرنیزم باندې، په کلاسیکیت باندې، په معاصر ادبیاتو باندې، او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن، په دغه موضوعاتو باندې دی ډیر خوري وري لیکنه کړي وي. چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
علاوه دې نه خټک صاحب د خدای وو بکی په فولکلور هم ډیر کار کړی وو، د دوی داسې آثار مم کله کتلی دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر رجولی شاه خټک یو خو بده هم و چې دی هم په نو ادبیاتو غږی، د هم د پخوانیو ادبیاتو نظمون خبرو د فولکلور نه. دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی، ځینې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی. د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې، د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه پکې راسپړل دي هم کار کړی دی. خولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې، یو دا خوبی و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي، په مزه مزه دی رزي رزي، او د هغې نه یو نوی شی د معاصر ادبیاتو د پاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې استوری یا مثلا هغه مسائل چې په لنډیو کې ذکر شوی دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو، بیا د هغې د دغه نو ادبیات سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده، او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډیر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډیر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډیر زیات خبرو. ما د ډیره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیسته، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو نقلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښد خټک پیسې کول کی هغه د دې چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډیر آثار انګلیسی ته ژباړلې دي. په دې مې یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم دی چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو نمونه راته واخلئ چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي او خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسی ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دی چې ترجمه کړې دي یا یې لیکلې دي په نورو ژبو کې، بل خصوص په انګلیسی او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره د لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی، تقریبا هغه ډیر زیات یادول کیږي. هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کیږي نو له دوی نه ګټه اخلي. ډیر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړي دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوی. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسیدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینستي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دغه په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د کتاب چاپ شوی دی، سنگزار د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې دغه د لنډې دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو د پاره یو املا او انشا او یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم شته، تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کیږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډیر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دې لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلي دي.
ډیره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
De Belal Khuda Azana De Malal Ya Qurbana Zumamine Zumazana
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا زما مینے زما زانا خائشتا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملالی قربانا Let's go.